سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانه زایمو بیا هم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاستوم وړاندې اوري نړیواله ټولنه افغانستان ته د پیسو پر سوالو کار کوي میلیونونه افغانان له لوګي سره مخ دي او هیواد د پیسو له سخت کمی سره مخ دي
د ډیری خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنۍ شرایطو کې خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي
کله چې زه خپل د پیسو د راخستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ویندی شرمن له هند وروسته بیگا اسلام آباد ته رسیدلی د لیدنو اصلي بحثونه په افغانستان سرخی د کاروالو لپاره د ملګرو ملتو لوی کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې د 40,000 افغانانو د منلو غوښتنه کړې اروپا دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ورکړی خو ویلي دي چې له افغانانو سره د مرستو نورې لارې هم شته
فکر کوم دا ممکن ده خو دا د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي زه در کوم چې غړي هیوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري
تر کابل وروسته د کندهار وای ډګر هم د نړیوالو الوتنو لپاره بشپړ چمتو شوی دی
د احمد شاه بابا نړیوال هوایی ډګر ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخې د لې وظیفې اجرا کولې یا عملیاتي بخش کې دی وظیفې اجرا کولې ټول پرسونل پر خپل ځای او موږ پر آمادګی لرو
نور مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د وزانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي او یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده بشپړ خبرونه د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو خلکو خواو د سرغړونو په حق له پلټنی وکړي د افریقا د چین پاکستان او روسیې په شمول د 15 مخالفو رایو په وړاندې په 28 موافق رایو تصویب شو د افغانستان لپاره ځانګړي راپورټر په مارچ میاشت کې کار پیل کړی او ملګري ملتونه به د حقوقي مسلو د سیړنې عدلي طب او د خزو د حقوقو په برخه کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتو له لوري د بشري حقوقو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لپاره یو مهم لومړنی ګام بلل شوې ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي دغه وزارت ویندوی ماریا زخاروفا پرونو ویل روسیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښمنه ده د دې په وینا روسیا په ځانګړي ډول دې ته اندېښنه لري چې د داعش فعالیتونه په کابل کې د روسیې د سفارت په شاوخوا کې لیدل شوي دي د دوشنبه پورس په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې د داعش 15 غړي ووژل شول د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د پر طالبانو غږ کړی چې د روسیې ډیپلوماټانو او سفارت د امنیت لپاره نور اقدامات وکړي د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري غونډې ته د خوست یو دینی عالم مولوي عبدالقدوس اميري له طالبانو وغوښتل چې له ټولو تجربه کار کسانو کار واخلي
هغه څوک چې دی رئیس په صفت دی او مدیر په صفت د چا په واز کېږي نو اول څوک باید ګورته نه یې لور نشي هغه باید په واپس کې استخدام کړئ شي زکات مت لري دا د هر چا د دا د و مولی دا د و طالب دا د و قومي مشر اې دې نادو
د خوست قومي مشرانو په عیني حال کې له طالبانو وغوښتل چې خپل اساسي اصول وړاندې کړي طالبان باید د هیواد په کچه داسې اساسي اصول جوړ کړي چې نړیواله او خپل افغانان په دې پوه شي چې د نوي حکومت تګلاره څه شي ده دوی هم درازو ویل باید په نظام کې ټول قشرونه ځان وویني او په کار د شي د قومونو د یووالي لپاره کار وشي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستان د هوایي ازمکې له لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس دا خبرې پرون مخکې تر دې چې د 211 نور افغانان په یو چارتر الوتکه کې پاکستان جرمنی ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي. دا کسانو له منځه به شل تنه نور اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمنی او برېټانیا وایي لا یې هم ګڼ شمېر اتباع په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې ژر یې وباسي. د ایتالیا د کورونې چارو وزیر پرونو ویل ایتالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدور یا دهلیز جوړوي. د انسا خبری آژانس راپور له مخې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس د اروپایي اتحادیې یوې غونډې ته د افغانانو د ساتنې په اړه وویل په دې توګه به د هغو افغانانو ساتنه وشي چې ملاتړ ته اړتیا لري. دې زیاته کړه په اروپایي هیوادونو کې د میشتولو د 2022 کال د پروګرام پر اساس به هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له پاکستان او ایران څخه ایتالیا ته راوستل او خایي هغه افغانانو ته هم ونډه په پام کې ونیول شي چې په ترکیه کې دي. یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده. د رومانیایي چارواکو په وینا د دې څو ملیتي شبکې 21 غړو افغان پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاقول. د پولیسو په وینا دا کسان د پلازمېنې بخارست په 19 جلا جلا سیمو کې د چاپو په ترڅ کې نیول شوي دي. ویل شوي چې د شبکې اکثر غړي افغانان دي او دوی د هر پناه غوښتونکي د لیږدولو په سر له 10,000 تر 20,000 یورو اخیستي. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتره امنیتي دیوال جوړ کړی دی. د ترکیه د وان ولایت والی محمد امین بیلمز وویل د پولې په دې برخه کې د دیوال له بشپړېدو وروسته به د غیر قانوني تګ راتګ د ترهګرو خوځښتونو او د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د ترکیه انادولیا خبري آژانس د دیوال په اوږدو کې پوځي تجهیزاتو ته په پام هغه اورین دیوال بللی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوګي سره مخامخ دي، نړیواله ټولنه د هیواد د پیسو پر رسولو کار کوي. د نړیواله ټولنې له طرحې سره سم په افغانستان کې به اړو کسانو ته نغدي پیسې ورکړل شي. په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې چې پیسې اړو کسانو ته پلاس کې ورکړل شي او که د بانکونو لاري ورسپارل شي. تفصیل په دې راپور کې
تمره چې نړیواله ټولنه د یوې طرحې پر اساس په افغانستان کې له محتاجو کسانو سره د مرستې لپاره د هیواد ته نقدي پیسې ولي شي. له دې طرحې خبرو کسانو رویټرز خبري آژانس ته معلومات ورکړي دي. دوی ویلي چې د مرستې اړو کسانو ته په پام کې نیول شوی، نه د طالبانو د مالی ملاتړ لپاره. د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره عامو خلکو ته پیسې ورکړل شي. د رویټرز خبري آژانس د راپور پر اساس اړو کسانو ته پیسې د بانکونو لاله ورکول کیږي او هر کس ته به څه کم $200 ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د بانکي سیستم فعالیت بشپړ عادي شوی نه دی او ډیری خلک په تیره بیا په کابل کې د خپلو معاشونو او امانتونو د ایستلو لپاره بانکونو ته په اوږدو کتارونو کې ولاړ وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو حسیب او د کابل اوسیدونکو بسم الله همدرد وای
په افغانستان کې د ډیری خلکو شتمنې د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنۍ شرایطو کې خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي. که فرضاً یو څوک په میلیونونو روپۍ هم ودرې په بانک کې او ډیر جدي اړتیا هم ورته ودرې دي کې واځي کولای شي 40,000 افغانۍ ترې راوباسي.
کله چې خپل د پیسو د راخستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي. نو هغه څخه ما چې کله پښتنه وکړه هغه راتویل چې ته باید دوه ورځې یا درې ورځې مخکې کارت جمع کړې، یعنی یو ځل کارت را شي کارت جمع کړې بیا دوی تاسو ته ورځ درکوي چې په پلان کې ورځ راشه. په هغه ورځ بیا ته سحر نه ماخامه پورې ولاړ وي یا مازدیګر پورې ته پیسې اخلي.
د اگست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنۍ دوروسته بانکونه بند شول او له څو اونۍ وروسته په دې ښار کې د بانکونو کار نیم نیمګړی بیا پیل شو. دو بهرنیو چارواکو چې رویټرز خبري آژانس نمونه نه دي څرګند کړي دغه خبري آژانس ته ویلي چې مرستندوی هیوادونه پر دې سربیره چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د حواله لارې پیسې افغانستان ته لیږي غواړي چې د پیسو یو صندوق جوړ کړي چې له هغه څخه معاشونه ورکړي او شوانځي او روغتونونه پرانیستي پاتې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د افغانستان بانک څخه باندې 9.5 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل شول چې طالبان یې نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د دولتي ادارو کارکونکو له نږدې 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. ډیر شمېر افغانان مجبور شوي چې د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره د کور وسایل وپلوري. ځینې نور بیا د دې لپاره د کور سامانونه پلوري چې بهر ته لاړ شي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې لږ تر لږه 14 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس مری آلن مګروت ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د نقدو پیسو د بحران له کبله وپاشل شي. په همدې حال کې رویټرز خبري آژانس د یو جکپوري ډیپلوماټ په قول ویلي چې اوس پر 2 لارو غور روان دی چې پر اساس د افغانستان اقتصاد ته نقد پیسې تزریق کېدای شي. دغه ډیپلوماټ په وینا یو لار دا ده چې د خوړو نړیوال پروګرام نقد پیسې په مستقیم ډول خلکو ته ورکړي چې خوراکي مواد پرې رانیسي، او دوهم لار دا ده چې د ملګرو ملتو او نورو مؤسسو د کارکونکو معاشونه د بانکونو له لارې ورکړل شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ویندی شرمن بیگا اسلام آباد ته ورسیده. نوموړي داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې ساړه شوي. شرمن پاکستان ته تر تګ مخکې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنون کې وایي واشنگتن پر اسلام آباد فشار راوړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد یې نړیوال فشار ته سر نه ښکته کوي. شاهین بنیری د شرمن د سفر په اړه له شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر وینډی شرمن پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو د سکتر هرش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر اس جے شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت، افغانستان او دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د هند بارنو چارو د سکتر سره د لیدنې نو وروستو نوموړي خبريالانو ته ویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا یقیني کی چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځي بدل نشي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې او خبريالې ماریانا بابر ویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالي وزیر سفر ډیر مهم دی او مخه دادا چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل منځي بی باوري یو سره کم کی. نوموړي ځاتوی هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
د غواړي نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي او اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دادی چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوس پورې او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې بزور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې خزو آزادي ورکړي، میډیا آزادي ورکړي، داسې خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه ني. بل دی امریکای دا او سلا دا چې کوم الته خلک پاتې شي دي یا امریکن دي که نور دي پاکستان مدد کوي چې غي الته نه راو باسي.
بلخوا په نیویارک کې مشت خبريال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړي او د غشان له افغانستان د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر وستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساتلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی شوی. نوموړي زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کمزې اختلاف وو او هغه نن هم دی، هغه پاکستان په خوره د امریکایي فوجي موجودګۍ باندې و. ځکه چې کله افغانستان نه امریکا وتل نو هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیال و چې په دې سیمه کې امریکایي پریزنس یا امریکایي ځواکونو موجودګي پکار ده. تاسو غره نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي بلکې ورسته میاشتې د امریکې چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جنرال دی مشر جنرال دی هغه سره هلسن کی فنلینڈ کے ہم لیدنہ کڑے ہوا ہاگے لیدنے مقصد ہم دا کہو چھ امریکہ نئے وعدے دا پاکستان نا مرستہ غواڑی بلکہ سویلی آسیائی ہے وعدونو نا ہم دا کشانتے مرستہ غواڑی
سرد دی چھ دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان او دا بہرنیو چارو وزیر شاہ محمود قریشی وقت پا وقت پا افغانستان کی دا بشری مرستو او طالبانو سرا دا کار کولو وکالت کڑے خو تر اوسے پا رسمی توگا دا طالبانو حکومت منلے نہ دے پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې پاکستان با نړیوال فشار ته سرخ کته نکی او د افغانستان سره با بشری مرستو ته دوام ورکړي
افغانستان
کا عدم استحکام پاکستان لپاره ډېری مسلې جوړولی شي شکر دے چې اوس حالت وضع خوالی لور ته روانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړاندې هم ډیر په شدت سره کوو زمونږ رونه او گاونډیان دي مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر وانخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو او څنګه چې عمران خان ویلی دي چې کله نړۍ د دوی د منلو پاړه څه فیصله وکړي نو مونږ به هم هغه لور ته ځو
جب دنیا جائے گی فیصله کی طرف تو هم به اوس فیصله کی طرف جائیں گے
د یادونه وردا چې په کابل کې د طالبانو دراتګ اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډۍ نو ورستو د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي او د غلطه د یو ټول شمول حکومت او بشري حقوقو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوې دي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي
د اروپایي اتحادي غړو هیوادونو ته 40000 ډیرو افغانانو ته د پناه ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنر غوښتنې ته مستقیم ځواب ونه وای خو د اروپایي ټولنې د کورونی چارو کمشنر وای د دې اتحادي غړیو په وروستیو څه کم 2 میاشتو کې زرګونو افغانانو ته پناه ورکړي ده هم ملګری ملتونه او هم اروپایي ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط او د لوګي د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وای چې بشري مرستې به ورورسوي تفصیل په دغه راپور کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي اتحادیې غوښتي چې په راتلونکو 15 کلونو کې تر 40000 ډیر افغان کډوال ومني ګراندی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د حکومت له پرزیدو وروسته د خلکو وضعیت ترنګلی شوی دی د کورونی چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنر یولیا جانسن وایي د افغانستان د نفوس نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط او په پراخه پیمانه د لوږی خبرداري ورکړ اغلی جانسن دا خبرداري د پنځشنبه په ماسپښین د بیا میشتونی په اړه د لوړی کچی ل کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې ورکړ دا او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشر جوزف بوریل د دې کانفرنس قربانه وو په کانفرنس کې د اروپایي اتحادیې د 20 غړو هیوادونو د کورونی چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو په غونډه کې د اروپایي هیوادونو لوري کوم شمنه ونه شو او یوازې د دې اتحادیې او سنۍ دریز تکرار شو چې اروپایي اتحادیه باید په افغانستان کې دننه د افغانانو ملاتړ وکړي او هغه افغانان وساتي چې له خطر سره مخامخ دي اغلی جانسن وبل د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی چې په غونډه کې برخه لرله له اروپایي اتحادیې غوښتي چې د 15000 بي ځای شویو افغانانو لمنځه 2500 تنو ته پناه ورکړي ځکه چې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ته دا کسان تر ټولو زیانګالیشکاري او دا کار باید په 15 کلونو کې وشي د اروپای اتحادیه غړیو د شاغلي ګراندي غشتنې ته ځواب نه وایي، خو میرمن جانسن وویل چې د افغانانو د میشتولو ترڅنګ د بشري مرستو د ورکولو لپاره نوري لارښته لکه په افغانستان کې دننه د مدني ټولنې له مؤسسو سره د ملاتړ زیاتول. میرمن جانسن وویل
فکر کوم دا ممکن ده، خدای دی اروپאי ټولنې په غړیو هوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي. زه در کوم چې غړی هوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نور لارې په پام کې لري.
د طالبانو لوري د کابل لنیول وروسته اروپאי اتحادیه 2000 افغان پناه غوښتونکي منلې دي. پرون هم تر 200 ډیر افغانان له پاکستان څخه جرمني ته په یو چارټر الوتکه کې روان شول. د کورونا چارو لپاره د اروپای اتحادیه کمشنری یولیا جانسن وویل سره لدی چې په ډلیز ډول کومش بننه ده شوی، خو یو شمېر هیوادونه حاضر دي چې یا افغانان ومني او یا بشری مرستې واستوي. دی د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. په همدې منځ کې ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل اتیا پخوانی افغان همکاران د کورونا یو لخر یو سره تازه ناروې ته رسولي دي. ناټو ویلی هغه ټول افغانان بچي له دوی سره کار کړي او ژوند له خطر سره مخامخ دي له افغانستان وباسي.
ژوند
آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي افغانستان تر سلو د ډیرو اویغور کورنیو کوربه دی چې اکثر یې د ټول سیسو په ترڅ کې آرام ژوند کړی دی او اوس د چین له حکومت ویره لري. د ډیپلوماټ په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې ځینې اویغور کورنۍ په بیايم میلادي لسیزه کې افغانستان ته د دوړو هیوادو ترمنځ لواړه سرحده وشتري او په نویم لسیزه کې بیا یو شمېر اویغوران له پاکستان وروسته تر دې افغانستان ته کډه شوي چې د اسلام آباد او پکینګ اړیکې ډېرې تودې شوې. د دې مقالې د لیکوال په باور چین په خوا کاذبه ادعا کوله چې د اویغورانو تروریستي تهدید په افغانستان کې شته، بل لورته متحد ایالاتونه پر پکینګ فشار راولي چې د اویغورانو د ځپلو له تګلارې لاس واخلي. ډیپلوماټ ویلي کې په افغانستان کې میشت اویغوران چین ته د ورسپارلو له خطر سره مخامخ دي او واشنگتن باید له دې کسانو سره مرسته وکړي کنه په چین کې به دا کسان زندانی شي او شکنجه شي. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې بیا یو راپور ته چې د اگست په 11 مخبور شوی دی اشاره شوې ده. په دې راپور کې د اویغورانو د بشري حقوقو او د منځنۍ اسیا د چارو لپاره د اکسوس په نوم د ټولنې په وینا راغلي دي چې له 1990 کال راپدې خو یو شت داسې خزي سب شوې دي چې په افغانستان او پاکستان کې یا اویغوران نیول شوی یا چین ته سپارل شوی دي. همدارس نوی داسې نوري ورته پیښې په دې موده کې سب شوې دي چې د دې کسانو بشپړه سوانه نه ده روښانه شوې. د آزاد اروپا ازادي راډو د تاجکستان څنګه په یو نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې طالبانو له چین سره له سرحدي سیمو اویغوران لري کړی دي. په دې راپور کې دا مسله نه ده روښانه شوې چې طالبان به دا کسان چین ته وسپاري که به یې ونه سپاري، خو دا اقدام د طالبانو او چینایانو ترمنځ د همکارۍ یو نوی نقشه بلل شوې ده. وال سټریټ جرنال رسپانی بیا د اګست 15 میرا وروسته چې طالبانو کابل نیولې ده د افغانستان پر موسیقي ولیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به د دې شهر له رستورانتونو او د آیسکریم له دوکانونو د افغاني یا بهرني موسیقي ژغونه اوریدل کېدل او په دې ډول به خپل مشتریان هڅول چې رستورانت ته ورشي، خو اوس دا ژغونه غلي شوې دي ځکه چې د طالبانو په باور موزیک له اسلام سره په ټکر کې دی. د دوشنبه په ماښام د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ تر سلو ډیر زکونکي او استادان له کابل پلازمینې دوه ته ورسیدل. د دې ډلې نیمایي نجونې او میرمنې دي. ټاکل شوی ده چې دوی له قطر څخه پرتګال ته ولېشتي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست فرانس پر سرجن ستوویل چې د موسیقي د دې زکونکو او استادانو له وټولو ورسته د هیله شوندې شوی ده چې په بهر کې د دوی په مرسته د افغانستان د موسیقي چاري تنظیم کړي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر مسول وایي دغه هوایي ډګر په بشپړ توګه بیرته نړیوالو پروازونو ته چمتو شوی دی. پرون له دغه هوایي ډګر یو نړیوال پرواز هم تر سره شوې ده. شپږ پندوس مسافر پکې په یوې الوتکه کې د ایران مشهد ته لیږدول شوې دي. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر له مسؤل نقیب الله وفا سره زموږ همکار خبرې کړې دي.
د احمد شاه بابا نړیوال هوایی ډګر څخه د ایران مشهد ښار ته یو پرواز تر سره سو، ملکی پرواز چې خپل د ایرانی ماهان ایرلاین لخوا څخه تر سره سو، چې ان شاء الله دا پرواز نمړنی پرواز چې د کندهار څخه ایران ته تر سره سو، او په انده کې به ان شاء الله هر هفته د یو څخه دردو پوری د کندهار څخه او مشهد ته مش پروازونه ولرو. د احمد شاه بابا نړیوال هوایی ډګر اوس مهال په بشپړ ډول د نړیوالو پروازو ته آماده دي، ځکه چې د احمد شاه بابا نړیوال هوایی ډګر ټول هغه مسلکي پرسنل چې د مخه د لی وظیفې اجرا کولې یا عملیاتي بخش کې دی وظیفې اجرا کولې ټول پرسنل پر خپل ځای، او موږ پرامه د ګیلرو چې پاینده کې د خیر نور پروازو ته چمتووالی ونیسو.
تاسو د وایټ ګار د پرسنل خبره وکړه، آیا له دغه کارکونکو سره شزینه کارکونکو هم خپل دندو تتللی؟
ټول هغه مسلکی پرسنل چې د مخه به دغه وظیفې مخته وړلې هغه ټول پر خپل ځای دی، او همدارنګه هغه کم کمپنی چې در مخه به د چیک په بخش کې یعنی مسافرو د تلاشي په بخش کې وظیفې اجرا کولې، هغه شزینه بخشو او یا هم نارینه ټول مکمل پر خپل ځای دی او ټول خپل وظیفو ته راځي، هیڅ کم تغییر او تبدیل نه دی پکې راغلی.
لکندار وایي ته کار څخه د نړیوالو پروازونو د ځان لاتو
د پروازونو د ځند وزنې لټ ځنی تخنیکی ستونزې وي چې د لې موجود وي، نو اوس مهال الحمدلله هغه ټول ستونزې حل شوی دي، او موږ ان شاء الله پوره مده ګلرو چې نور پروازونه نور ځای ته هم رافیل کړو.
دراتونکو په اړه وایس چې آیا له تخنیکی اړخه کوم اړتیاوي او ستونزې ویني؟
په تخنیکی بش کې ځنی تخنیکی ستونزې وي چې دا اوس ستونزې ته موږ رسیدګي وکړل، او الحمدلله اوس کوم مشکل نه لرو، او په راتلونکي کې به کم داسې تخنیکی ستونزې پیدا نه شي چې د پروازونو د ځان علت شي.
و موردل چې پرون د کندهار له هوایي ډګر لمرنه نړیوال پرواز له یو څه ځنډ راتلو وروسته وشو. البته دا ځنډ په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته رامنځته شوی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وربسو د پاکستان بلوچستان ته هلته په پښتون میشته هر نه سیمه کې د چې ورسته زلزلې سخت تاوان ورړولې دی یو مفصل راپور لرو. په هر نه یو شاوخوا سیمه کې زلزلې 25 کسان وژلي او تر 250 ډیر نور خلک ژوبل کړي دي.
د بلوچستان په پښتون میشته هرنای سیمه کې د 8 اکتوبر زلزلې مرګ ژوبل اړولې ده. د یاد سیمې اوسیدونکو 25 کلن محمد امیر د کورنۍ درې غړي په زلزله کې وژل شوی او درې ژوبل شوی دي. هغه مشالی ته د زلزلې د شپې کیسه کوي.
مش باندې ویدو هغه نور شپږ کسان دننه ویدو، وا یو مور و درې دوه خوشنیانو درې خوشنیانو او درې موستل د درې دغه ځایو بیا به سمکتل هغه ټیم مخریس سازو یو دماغ من کار نه کول چې شو کو بیا سر دننه بلاړ کو درازه مات کول هغه आवाजو سو چې شو کو سمج کی مراد بیا مالی والا ته موبایل هغه مالی والا بیل چارا ول خپل رااله او درې کسان مړو یو مور وا دغه خوشنی ورونه یو سور
په زلزله کې د ژوبل سو ناروغان لپاره د یادې سیمې د لیبر یا مزدورانو روغتون په انګړ کې په بیړني حالت کې د درملنې لپاره کیمپونه جوړ کړل شوي دي. زیات ژوبل سوي ناروغان د څرخه کې د لارې د کوټې بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي دي. د ارنایي د ولسی بنیادی روغتیا مرکز مشر محمد داوود مشال ریډو ته څه داسې وویل؟
د پرون ماښام سره تر اوسه ماښام پورې ټوټل مړی چې دی هغه د 1625 تر ما باندې، او شدید زخمیان چې دی هغه 1540 کسان دي، او ټوټل زخمیان چې دی هغه تقریبا تر 250 هم زیات دي. پاغو کې داسې وو چې ماینر انجریز وې هغه کورو ته برته ولاړو خالی فرسٹ ایډ واغستی چې څوک زیات زخمیان وو هغه موږ کوټ ته ترو هیلیکاپټرز ایمبولنسز موږ واستول مړي په مړو کې کشنیان ډیر وو سپین ږیر هم وو او څو ځنه نیولې دا هغه تر کورونه چې دی هغه د پنځوس او د شپېتو تر مابین دي چې هغه کولپس شوي دي ختم شوي دي دیوالونه نړېدلې دي چتونه نړېدلې دي هغه ګرڅه ختم دي البته په هرنای کې تقریبا 8 سے 10 هزار چکم کورونه دي هغه ډیمیج دي هغه کې کریکس راغلي دي دا کورو ته تاوان جوړیږي کایو بل چټکرا سي
د ارنای د ولسی بنیادی روغتیا مرکز د مشرقوینه چې د پاکستان طبي ناورینونو سمبالولو اداره پی ڈی می په مرسته با ډیر زر د زلزلې څخه اغیزمن سو کورونی ته خیمه او خوراکي توکي ورسیږي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه چې په دې هیواد کې د طالبانو او نورو خلکو خواو د سرغړونو په حق لپلټنې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. دا ورسله هغه چې روسیې سفارت ته نږدې په کابل کې د داعش 15 غړي وژل شول. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وی له افغانستان د هوای ازمکه لاري د خلکو د خوندۍ استلو حل زلوته دوام ورکوي. د ایتالیا د کورونیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس پرونو ویل ایتالیا له دریمګړي هیواد د افغان پناهغښتونکو کوریدوریا دهلیز جوړوي. یورپول یا اروپایی پولیس وی د رومانیا پولیسو د جرمنی د شرواکو په همکارۍ یو شبکه د افغانانو د قاچاق په تورنی ولیدي. په دې سو ملتي شبکه کې چې یو وشغړی لري افغان پناهغښتون کې فرانسې او جرمني ته قاچاق کېدل. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتري امنیتي دیوال جوړ کړی دی. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د پروګرام دویمه نیمایي پیلو په دویمه نیمایي کې وړاندې د افغانستان د مالی پخوانی وزیر او اوسنی افغان سیاستوال حضرت عمر زاخیلوال سره یو مفصل مرکه لرو چې د ازادي رادیو په فیسبوک او یوټیوب کې هم کتلای شي او تر هغه وروسته به د کور کلی رادیوي ډرام خپور شي. لمړی رازو مرکې ته چې هلې اسد ور سره کړی ده.
سلامونه خو خیچاري. نن ورځ په افغانستان کې ولوی ستونزه اقتصاد دی. د طالبان حکومت تر اوسه د دولتي کارکونکو ماشونه نه دی ورکړی او بانکونه لا هم تړلې دي. نړۍ د جوړ بشري ناورین راپور ورکوي او په افغانستان کې فقر په چټکۍ سره وده کوي. د دې وضعیت لامل څه دی؟ وضعیت څنګه ښه کېدای شي؟ وایي د طالبانو حکومت توان لري چې دا بحران اداره کړي؟ زه غواړم دا او نورې پوښتنې د افغانستان د مالی پخونی وزیر حضرت عمر زاخیلوال څخه او پوښتم چې د سکایپ لارې له ما سره په تماس کې دي. تاسو د مالی وزیر پاتې شوی یی، آیا طالبان د مالی بحران د قابو کولو لپاره کوم مسلکي ټیم لري یا غواړي مسلکي کسان د ستونزو د هواري لپاره راوبولي؟ ظاهرا هغوی هرڅه ملایانو ته سپارلې دي.
کوم بحران چې وسدی د مسلکي حل نه، په اول قدم کې سیاسي حل چې دی ضروری دی. زه فکر کوم چې اوس موږ یو سیاسي ستونزه لرو هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژنه د افغانستان حکومت د افغانستان راکړه ورکړه اسانه کوي، باقي سکتور باندې تاسو گزاري لري او هغه مرستې چې افغانستان ته بیدره شو د افغانستان اقتصاد ور باندې تکیه دي، بشري وضعیت ور باندې تکیه دي، هغه د افغانستان سره وشي او هغه په اول قدم کې تبن د سیاسي فضا سره نښتي او یا د سیاسي پرمختګ سره نخته دي. او مسلکی کادر تبن د دغه مسلکی وزارتونو کا هغه باغداری ده او کا هغه اقتصاد دی هغه ورته اړین دي. پټیته کچا باندې پوخانی کارمندان خپل وظیفو ترازی شته، مګر سیره د وزارتونو باید هم مسلکی شي تر یو زیاته حد چې طبعاً په دې نوې سرپرست کابینه کې څومره چې توقع کېده او څومره چې اړینه ده هغه مرلا تر اوسه نه لیدل کی.
که طالبان لتاسي وغوړي او یا تاسي وغوړي له طالبانو سره همکاري وکړي په حکومت کې کوونډ در کې تاسو آماده یې چې د غوړنه تر سره کړئ؟
ورې دلیل چې زه په افغانستان کې هم د کمیرسمي دند د پاره نه یم، د افغانستان د پاره یم. افغانستان د ټولو دی، ټولو باندې حق لري او هر هغه څه چې مونږ کولای شو چې د اوسنۍ فضا بهتره کړو چې په هغه کې اقتصاد هم شامل دی د دې لپاره دلته یو. ما تر خپل وسه سموچ په ذهن کې دي، البته نه یوازې په اقتصادي ډګر کې لکه مخکې مې چورته اشاره وکړه، په سیاسي برخه کې هم مو خپل تحلیل او وړاندیزونه د طالبانو د مشرانو سره شریک کړي دي، هم په بحثونو کې او هم په لیکلي ډول باندې. اوسنۍ فضا یو نامطمئنه فضا ده او د هیواد اقتصاد لپاره هیڅ شی دومره زورونکی او یا دومره اغیزمن نه دی لکه یو د اطمینان فضا چې د نه اطمینانۍ فضا یې چې ګواښوي. نو همدا دی چې دغه فضا نه چې څومره زر کېږي د نامطمئنې فضا څخه باید افغانستان په سیاسي ډول باندې ووځي تر څو چې د افغانستان اقتصاد هم یو څه د دغې لارې پیاوړی شي. رسمي دندې لیوالتیا نه لرم، مګر په داوطلبه توګه باندې طبعا د افغانستان د خلکو تر خوایم او په دغه برخه کې چې هر څه زموږ د وسه کېږي تر اوسه مو نه دي سپمیلي او په همدې دلیل باندې په دلته موږ یو په افغانستان کې.
طالبانو تر اوسه په خپلو اقداماتو کې نه د ثابت کړي چې ګوندې ښځو ته به د کار او زده کړو حقونه ورکړي. د بهار په څیر یوازې ژمنې کړي، همدارنګه په نورو برخو کې لکه د حکومت د ټول شمولۍ په برخه کې هم له څرګندو انتقادونو سره مخ دي. تاسو د یو پخواني چارواکي په توګه د داسې یوې ډلې واکمنۍ توجه کولای شئ؟
کولی خبر له توجه نه ده، خبر ده دی چې د افغانستان حقیقت څه دی. حقیقت دا دی چې طالبانو د نظامی لارې خپل قدرت ترلاسه کړي، البته مخکې له دې چې نظامی لارې ترلاسه کړي کلونه کلونه دي چې د دوی سره مذاکرې روانې دي، په همدې دلیل چې طالبان د افغانستان یو حقیقت دی او دوی باید د قدرت یو برخه وای. اوس نو ټول قدرت په لاس کې دی، اوس نو برعکس دی، طالبان باید ومني چې یوازې دوی نه دي چې د قدرت برخه اوسي، د دې لپاره چې یو پایدار نظام حکومت وسی باید چې د افغانستان حکومت ملي بڼه خپل کی، ملي څیرې خپل کی. دا یو برخه ده. بل برخه د خزو مسله ده. د خزو په مسله کې متاسفانه یوازې الفاظ او وعده چې دا کفایت نه کوي، اوس عملا واګې د حکومت د طالبانو په لاس کې دي. د خلکو قضاوت، د نړۍ قضاوت د طالبانو په عمل باندې نه په الفاظو باندې. متاسفانه ډیر فرصتونه په دې برخه کې طالبانو د لاسه ورکړ. یو نیم میاشت کېږي په دې برخه کې واضح الفاظ ورو او د ښځو د مکاتبو برخه کې د ښځو کار په برخه کې باید اطمینان فضا رامنځته شي.
تاسو په لومړیو کې له کرزي صاحب سره یو ځای له طالبانو سره تماسونه نیولې دي، له هغوی سره مو ناستې کړي دي. دغه د ټول شموله حکومت یا د ښځو د کار یا د نجونو ښوونځي ته د تګ مسله مستقیما مطالبانو سره مطرح کړي ده، د هغوی